السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ غږ لزده رادیو څخه اوري. روان خبرونه زه قسیم سلامل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مهم راپور دا دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل کې دی او له افغان چارواکو سره پر مهم مسایل باندې خبرې کړې دي. د غراس په بل راپور کې اوري چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان پلان لري څو په د پسرلی موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي. د هر څه په روان خبرونه کې تر 2:30 بجو پورې اوریدلی سي. په 2:30 بجو باندې په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لیا ته مباسي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټ کې دادی چې د امریکا په ټکساس ایالت کې زوروري بورډ بکې څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدید توپانونو لکبل د مړو شمیر 22 کسانو ته ورسېدی. دا هم اوري چې د سوریې عرب کورد او عیسوي جنگیالۍ ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولې دی. مخکې تر دې چې په بشپړ نړیوال خبرونه او د غرض راپورونه واوري، کورنۍ خبرونه لرو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درسي اسرائیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. په چین ولسوالۍ کې داعش او پاڅون کوونکو له یو له بل سرونه غوڅ کړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کړي سره برابر. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې کړې دي. د اجرائیه ریاست د وایي مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وایي چې دواړو خواوو د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وی په دغه لیدنه کې د دوړخیز مسایل په اړه خبرې شوې. تبن هغه مسایل چې د افغانستان لپاره اهمیت لري د سولې خبرې او له طالبان څخه د ملاتړ اخیستل دي. په دې اړه خبرې شوې او د خبرې تر یو ځایه مثبت ارزول شوې. ټاکل شوې چې ښاغلی شریف نن بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په چین ولسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو یو له بله سرونه غوڅ کړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې 13 ورځ د چین ولسوالۍ په دې سارک سیمه کې د داعش وسلوالو ډلو او د پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه شوې چې د چین ولسوال خاغلی غالب وینا د پاڅون کوونکو او داعشیانو ترمنځ په جګړه کې څلور پاڅون کوونکو وژل شوي چې وروسته د داعشیانو لخوا یې سرونه غوڅ شوي. دوی وایي په همدې نښته کې پاڅون کوونکو د داعش 15 تنه غړي په زخمي حالت کې نیولي وو چې 13 شپه له نیول شویو داعشیانو څخه یې سرونه غوڅ کړي. د چې دغه پاڅون کوونکي د ولسی جرګې د مرستیال حاجی ظاهر قدیر په لارښوونه راپورته شوی او د داعش پر خلاف د جنگ اعلان کړی. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي او پخواني جهادي مشران دغه ورځ د افغانستان لپاره د یوې تورې ورځې په نوم یادوي. د ولسي جرګې غړي شهزاده شاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
شپږم د جګړې د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې د افغانستان د بربادۍ او د تباهۍ سبب ګرځېدلې. افغانان پکې بلوموم ډېر وزورېدل او وکړېدل. په دې چې کوم عمال روسان تر سره تجاوز یې وکړ موږ دا محکومه وو او زموږ په تاریخ کې به تل زموږ نسلونه محکومه وي.
د دغه کلون پر مهال په میلیونونو انسانان وژل شوي، ټپیان شوي او له خپل هیواده کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې 13 په وسوالو کسانو پر یو کور حمله کړې. شپږ کسان وژلي او یو ټپي کړی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان جنرال حبیب عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بهادر شاه په نوم د دغه شخص کورنۍ د کونړ د کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوې وه چې د دولت د پلوي په اتهام وژل شوې ده. ویل کېږي چې د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوی دی. دا ورته د محله د افغانستان خبرونه، کورنی ا بهرنی او د سیمې خبرونه له سالم احمد صالح خور.
ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې شکیل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو ته سره کښېنې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د میستورا یو ویان د شنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د میستورا تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیه زیاتوي د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه وانړوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د سوریې د یاغیانو یو مهم مشر د دمشق په مربوطاتو کې د هوایي برید په نتیجه کې ووژل سو. زهران آلوش د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یو قوي ډله رهبری کوله. د آلوش مرګ اپوزیسیون ته د پام وړ گزار ګڼل کیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي. بلخوا د سوریې عرب، کرد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دمشق ته نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یو بل قومندان وژل کېدو د سولې د هغو خبرو په اړه بې باوري زیاته کړې چې په پام کې ده بله میاشت اوسي. د ډیموکراتیکي سوریې په نوم د ایتلاف ویان ډګروال طلحه سیلو وویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سیند جوړ سوی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي ایتلاف د بند تر نیولو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل سو. دا د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مرکزونو ترمنځ د اکملاتي لارو د بندولو د هڅې یوه برخه ده. داعش خپله زیاته اندازه برېښنا له همدغه بند څخه ترلاسه کوله. د ډیموکراتیک سوریې په نوم ایتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي هڅه کوي په رقه ښار کې چې د فرات سیند په 22 کیلومتره کې پروت دی د اسلامي دولت ډله له منځه یوسي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر دی هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 24 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور سوی ژغیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسي د جټ الوتکو امیزایلو حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي عربستان په مشرۍ پر نوي اعلان سوي ایتلاف هم انتقاد سوی دی. که د دې صوتي پیغام کاروالی ثابت سي نو دا به له مې میاشتې راهیسې د داعش د ډلې د مشر لومړنی ژغیز پیغام وي. تر دې مخکې څو وارې پر راپورونو کې ویل سوي چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ یا هم ژوبل سوی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږکال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم يرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د چک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي له کوچنیانو، سپینږرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته له هغې جنجالي بحثونه پورته شول چې نوموړي په نومبر میاشت کې په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د اسلام پر ضد جوړ شوی وو. د امریکا په تگزاس ایالت کې زورورې بړبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمېر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بړبکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تگزاس یوې اوسیدونکې مارتا کینګ رویټرز اجانس ته وویل په لنډه شېبه کې زیات زیان واوښت.
30 seconds I mean it was just I cannot believe that this amount
of... There was his باور نسم کولای په ډیر شو سانیو کې د دومره زیات زیان اوښتې وی دا سیمه سات کړل که زیات مده چې د سیمه اورانه و ډیر ویجړون کې طوفان وزه شوون کې په دې سیمه کې موز د کوون کې ماشمان میشتي د هغوی کورونه هم لمنځه تللې دي. زموږ کورونه دي ځان منځ سوی زما هیڅ باور ناراضي هیڅ کلمې د داسې بړبکی دراتک تصور نه وکړي دا لکه خپس کا داسې و. تر د مخکې له میسی سی پی، تینیسی، ارکانسا او الباما څخه د 13 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغه ایالتونو کې شپېته نور کسان ټپیان سوي هم دي، خو په تگزاس کې د څلورو نورو کسانو مړینې د مړو شمېر 22 ته ورساوه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واورئ پاتې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی او دا هم د رواني خبرونې مطالبه او راپورونه. اوریچی د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته په خپل سفر کې له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف نن کابل ته راغلی دی. په دې لیدنو کې تر ډیره عمده بحثونه د دواړو هیوادونو پر مشترکو موضوعاتو باندې سوي دي.
په بل مطلب کې لرو چې د لغمان سیمه ایز مسولین وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د لغمان ولایت په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د هماوري چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان پلان لري چې د پسرلي په موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي.
د پسرلي فصل ته چې دی جنگ یو نوی پسل بوی دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آمادګی نشو.
په بلخ ولایت کې د په مخدره موادو د روزو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه هم پرونه خبرونه کې مطلب لرو. د غرس په 2:30 بجو ته لندو خبرونه وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لید مباسي چې موضوع د توبرکلوز اله در سره ملتیا وکړي. تاسیز مشرق لازده رجوع روی چی ده افغانستان پستر و شارونو که ده فیم پسلا شهر پینزا و پر طول افغانستان که پا منزانه دولست و شپش نوی چپو بندی خبروانی لری. لکه زنگه چی می ده خبروانی پسر که ویل افغان چارواکو ده پاکستان ده پوز لوی درستی سره نن پا کابل که پا زین مهم مسائل خبری کردی او یوش میر پری کردی دی. ده حکومت ده اجرای ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل لازده ری دو سر پا خبر که کچه هم ده پری کرد و جزیات روشانه نکرد. خوی ویل چه هیله ده پا طول برخو لاغی دلی سول بندی نولسی بی پری کردی عملی سی و مثبتی پایل ولری. اخوا ده سول علی شوراوی که چیری پا رشتیا هم افغان نو پاکستانی چارواکی ده سول پا برخه که حکری تا ورسی جی ده با ده سول ده خبر ده بیا پایل لپر درشه نتیجه ورکدی. صفی الله ستانگزی پا دیاره ریپورت چمتو کردی.
د یکشنبه پر از افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحل شریف قربانه او په زینو مهمه مسایلو خبري سره وکړي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله له جنرال شریف سره په مهمه مسایلو سپینی خبري وکړي او دا مشران زینو پریکړو ته هم رسیدلی دي. ښاغلی فیصل که څه هم روښانه نه کړه چې کومې پریکړې نیول شوې خو ویل چې هیله ده دا خبرې مثبتې پایلې ولري او د پریکړو د عملي کولو لپاره پاکستان لاس پکار شي.
په دې لیدنه کې هغه مسائل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسائل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یوه مهمه مسله سولي مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي پر موضوعاتو بحث سوي دي اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېر شي دا پتان موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نشو کولای.
خغلی فیصل دغه بحثونه مثبت وبلل او ویل چې افغان چارواکي به هغه وخت له دغه خبرو او هڅو په بشپړه توګه خوښي څرګنده کړي چې دا خبرې مثبتې تمام شي او د عملی همکاریو لپاره زمینه برابر شي. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د پوز د ویاند جنرال عاصم بجوا په حواله کابل ته د راحل شریف د یکشنبه ورځې د یو ورځني سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث ښودلی دی. دا درېیم ځل دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره شو چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو د خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغیز وکړي ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیئت مشر عزیز الله دین محمد د یکشنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې هیله ده په اوسنیو خبرو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم پریکړه شوې وي.
پاکستان زمونږ گاونډی دی او بیا ډېر کلو راهیسې د افغانستان په مسله کې دخیل دی نو په هغې لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسېږي دا د سولې دپاره د خبرو دپاره لاره هواروي ځکه چې خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري دې په منځ کې کېږي خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
خغلی دین محمد ویل چې د پاکستان د پوز لوی درستی زروست له هغه کابل تر هغه چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې دواړه هیوادونه سلا شول چې د سولې د خبرو لپاره به هڅه کوي. د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یکشنبه پر ورځ افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د پاکستان د پوز لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي وو د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوز لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په راپور کې مواردل چې کابل نن د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف کوربه او راپورونه وایي چې ښاغلی شریف د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض اجرا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی او پر مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي. د کابل چاپ ګڼو ورځپانو هم کابل ته د ښاغلی شریف پر سفر باندې مطالب لیکلي دي. د ورځپانو ته اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلي د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تورېستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چیرې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري له منځه ولاړه شي دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان یوازینی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم یې دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپله سرمقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
وسم راځي بل مطلب ته. د هلمند امنیت قمندان وای طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وای د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګی نیسي. سرجنګ د سیمیز او ملي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر هم ورکوي. د پداسال کې د چې د هلمند د دوه ولسوالۍ پرته په نورو ټولو کې جنگ روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دای راپور کې واوري.
سره لدی چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده. د هلمند امنیت کمانډان وایي وسلوال د پسرلی په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنگین او ګشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیق شمیره ونه ویل خو زیاته کړه له همدې عمله په سنگین او ګشک ولسوالیو کې د جنگ کرښه ماته شوې ده. سرجنګول نوې کوتونه رسیدلې دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو دمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس دمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو ښخولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه مونږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړی کرښو د ماریبې کې کېږي او انشاءالله تعالی چې دښمن شکست خوړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي او موږ ته نوي جوجتامونه هم را رسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه وشاري.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر د دوی سره مرسته کوي ومنله. ویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. د وویل د طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره تیاری نیسي او د هلمند د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سر جنگ د محلي پولیسو په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیه قمندان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نورې قواوې تازه دمه هم دلته راغلي دي. دی پسرنی پاسل ته چې دی جنگ یو نوی پاسل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې، نو موږ د دې لپاره هم آمادګي نیسو. غواړو چې دلته ډیر نفر پیدا کړو، څو نفر د تعلیم و تربیې لپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتلمنۍ لپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز لپاره. مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلوده، اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کیږي او په ښو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور زره په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنګونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم په روغتونونو کې دي. د هلمند امنیه قمندان سر جنګ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کومندان وویل په سنګین کې طالبان په شا کړی دي، خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنګین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوښتو لپات په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنګین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکي وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال د هغو سیمو ونه باسي چې په دې وروستیو کې نیولي دي، دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ مېشتو سیمو کې د طالبانو په سر جګړه وکړي. محمد الیاسی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بله، روختیا د ژوند شتمنی په روان خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته هینه تر لنډو خبرونو وروسته پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدلی سئ. او د خبرونه موضوع هم ده توبرکلوز. البته که چیرې تاسو غواړئ په دې اړه یو پوښتنه وکړئ د خبرونې له میلمه سره، تاسو کولی سئ په هغه شمیرو باندې په تماس ونیسئ له ازادۍ ریډیو سره چې وروسته به زما همکاران تاسو ته ووایي. خو مخکې ته هغه د راپورونو او مرکو لړۍ ته دوام ورکوو. د لغمان سیمه ییز مسؤلین هغه راپورونه ردوي چې ګڼې یو شمېر بهرنیو وسلوالو د لغمان په ځینو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. د ځینو رسنیو په حواله راپورونه وایي دغه بهرني وسلوال چې په پښتو او دري ژبو خبرې نه کوي او تورې جامې اغوستي دي، د لغمان په قرغۍ ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوی دی. همدا پوښتنه مې د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک څخه وکړه او لومړی مې ورڅخه دا وپوښتل چې آیا د راپورونه سم دي او که څنګه. نوموړی په دې اړه وویل:
البته دا اوازې دي، زه کاملا دا خبره ردوم. په لغمان کې موږ تر دې دمه د داعش په اړه کوم ښکاره شواهد چې چا سره وي هغه موږ نه لرو. البته په دې اړه یوه یادونه ضروري ګڼم، د ځینو رسنیو استازي چې البته یو شمېر رسنۍ دي چې هغه استازي مسلکي توب هم هغه څه چې په کار ده غښتلي نه دي، یا د دې تر څنګ ځینې رسنۍ داسې دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته نه پام، بعضې داسې سره چوک اوازې هغه هم چې هېڅ شواهد هلته شتون نه لري رااخلي او هغې ته یو هوا ورکوي او د عمومي اذهان او فکرونه خرابوي. نو په دې اړه زما هیلم داده چې رسنۍ باید په دغه برخه کې خپل مسلکي توب ته په پام، د افغانستان ملي ګټو او ارزښتونو ته په پام خپل مسلکي چارې په مخ یوسي. دغه سی اوازې چې کله خپرېږي دغه اوازو ته باید هغه سی تر څو چې کره شواهد په لاس رانوړي باید هیڅ هوا ورنکړل شي، ځکه دا عمومي اذهان خرابوي. نو په دې اړه دا خبره کاملا ردوم. په دغه ولسوالۍ کې خو بیخي ځکه قرغیز د سولې د ولسوالۍ په نوم باندې یادېږي، نو هلته خو بیخي دغه وسلوالې ډلې هیڅ شتون نه
لري.
مسایل پېښ شوي د تورغر د طرف نه چې هغه هغې ته په هماغه وخت سره زموږ د امنیتي دفاعي ځواک لخوا ځواب ویل شوی دی. ځینې وسلوال یا غله ځینې تاریخي داسې کسان چې د تورغر له طرف نه کمانډه اخلي څه شی کړی هغه ته په هغه وخت سره ځواب ورکړل شوی دی.
بلې ځواک سب دې ته په کتو چې لغمان هم د ننګرهار په گاونډ کې پروت ولایت ته یو زمنن په یو نه یو ټول اخیزمن دی د کوم حالات چې په ننګرهار کې دي، او تاسو به تر معلومه ده چې په ننګرهار کې د داعش فعالیت پراخ دی په څو ولسوالۍ کې، نو فکر نه کوي چې په راتلونکو کې به داسې احتمالا ممکن دغه وسله وال وکړی سي د خپل نفوذ پراخ کې او بلاخره د ننګرهار څخه لغمان ته هم داخل سي؟ فکر نه کوي په آینده کې داسې یو مشکل به لغمان ته متوجه
ضروری گنم زموږ د افغان امنیتی ځواکونو سرخندنې د هغې اتلولي هم باید له پامه ونه غورځول شي، رسنۍ هم باید دغه ټکي ته ډېر پام وکړي. که ننګرهار دی که لغمان دی که د افغانستان هر ځای دی، زموږ افغان امنیتی ځواکونو همیشه د هر مخالف وسلوال په وړاندې خپله میړانه ښودلې، سرخندنه یې کړې ده، قرباني ورکړې ده. په ننګرهار کې هم د رسنیو له لارې خبرېږو، هلته موږ تګ راتګ لرو. د دغه وسلوالو ډلو په مقابل کې یو قوي جنگ د هغې د خوانه روان دی. ولې هغه څه چې موږ پورې اړوند راځي چې د لغمان ولایت مربوطات دي او د دغه حدودات دي، په دغه حدوداتو کې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کاملا چمتووالی لري د هر دښمن په مقابل کې، او تر دې دمه چې کومې توطیې د دښمنانو لوري وي هغه هم ډېرې توطیې په وخت سره شنډې شوي دي، او دغې برخې ته موږ چمتووالی لرو.
د لغمان امنیتي وضعیت اوس څه ډول دی؟ آیا علاوه پر دې چې د وسلوالو موجودیت تاسو ردوئ، د بهرنیو وسلوالو، آیا د طالبانو فعالیت هلته محسوس دی؟ امنیتي حالات اوس څنګه دی هلته؟
تر ډېره امنیتي حالات ښه دی، د ډاډ وړ دی. د ولسونو پراخه همکاري، د ولسونو ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو ډېر زیات دی. یعنی په لرو پرتو سیمو کې د مخالفینو شتون شته، ولې زموږ افغان امنیتي ځواکونه هم چمتووالی لري د هغوی د هر ډول دسیسو په مقابل کې چې وجنګېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مل ازادۍ له دوه خبرو دل چې د ماښام لوونه د سهار تر وو بجو پرې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. مخکې مو په مرکه کې واورېدل د لغمان د والی ویان د سرحدي ځواک په حواله چې لازادۍ له دوه سره په مرکه کې ویل چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د داعش د فعالیت د پیلېدو راپورونه ناسم دي. اوس هم له لغمان څخه ځو د بلخ په لور. په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې ورځ تر بلې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر په دغه ولایت کې مخ په زیاتېدو دی. په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم مغلي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د 2009 کال را په دې خوا په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لسګونه زره زیات شوی، او دوی په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له کموالي سره مخامخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتوالی دی، او یاد موضوع دوی اندېښمن کړي دي. په بلخ کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 2009 کال را په دې خوا تر دمه په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لسګونه زره لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی ازادي رادیو ته وویل چې په 2009 کال کې د دوی د سروې پر بنسټ په بلخ کې د معتادینو مجموعي شمیر 80,000 کسانو ته رسیده چې د څه باندې 5 کلونو په تېرېدو سره دا کچه لسګونه زره لوړه شوې ده، او دوی د معتادینو د درملنې د مراکزو له کموالي او یا هم له نشتون سره مخ دي. اوغلی وایي چې له دې شمیر معتادینو څخه 1.5 سلنه یې ښځې دي چې اکثرا د بلخ ولایت دولت آباد، شورتپې او کلدار ولسوالۍ ته مربوط کیږي. هغه زیاته کړه چې ناامني، بیکاري، بد اقتصادي وضعیت او بهر ته یې بې موقع مهاجرتونه سبب شوي چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لا زیات شي. اوغلی یې په اړه وویل دی وایي تر ډېره فقر، بیچارهګي او همدارنګه د کار نشتون او ګاونډیو هیوادونو ته د هیوادوالو مهاجرت سبب شوی چې دوی په مخدره توکو روږدي شي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې درې چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه لري او په مجموعي ډول د بسترونو شمیر 262 ته رسیدي. عبدالرحیم غلی له دې سره چې په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې د 15 مرکزونو لشتون څخه خبر ورکوي، خو وایي چې د یو سره 25,000 کسانو د درملنې لپاره د مرکزونه بسنه نه کوي او په مخدره توکو د روغتو کسانو د درملنې په خاطر د یو لوی مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. غلی یې پاړه وویل تبان د تداوی په برخه کې کومه کچه چې ما درته یاده کړه دا چې 240 بستر موجوده او په شورتي په ولسوالۍ کې هم د ښځو لپاره شل بستر شته، په مجموعي ډول 216 یا هم 200 یا په هیڅ وجه د معتادینو لپاره دا بسنه نه کوي او د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په داسې حال کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو د نشتون او یا هم کموالي څخه اندېښنه کوي چې په سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکي د معتادینو د شمیر له زیاتوالي او د درملنې د مرکزونو له نشتون څخه شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادي رادیو، مزار شریف.
او لدی راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسیدلو. لند خبرونه لرو. سالم محمد صالح اوروي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو کسانو پر یو کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو ټپي کړی دی. نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او پخواني جهادي مشران دا د افغانستان لپاره د یوې تورې ورځې په نوم یادوي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 مذاکرو تسره کښېنوي. د سوریې عرب، کرد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت د ډلې یا د مشر دی، هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. او د امریکا په تگزاس ایالت کې زورورې بړبکۍ 4 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته ورسید.
وسم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته، چې ورسره سم به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم زما همکارانه جساپې تاسو ته وړاندې کړي.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې کوشش کوي د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لپاره د پانګې اچونې سټنډرډ او باوري چاپیریال جوړ کړي. دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي رادیو وویل چې څه موده مخکې دغه وزارت یو 15 کلنه ستراتیژي او پالیسي جوړه کړې وه چې په یو برخه کې یې پانګوالو ته د غوره چاپیریال جوړولو او د هغوی د سر او مال پر خوندیتوب ټینګار شوی دی. د ښاغلي کوخندي په خبره اوس مهال هم پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې کاروباري سیمې دي امنیت ټینګ او ډېرې اسانتیاوې پانګوالو او سوداګرو ته برابرې شوې دي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې فصلي او ګمرکي تعرفو د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو پر بازارونو مثبت اغیز کړی دی. دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو وویل چې په هغه وخت کې چې کورنۍ محصولات په لاس راتلل، په هغه وخت کې به بهرني محصولات افغانستان ته واردېدل چې دا کار به د افغاني محصولاتو پر بازار ناوړه اغیز کاوه.
یعنې په هغه فصل کې چې زموږ محصولات په لاس راځي، په هغه فصل کې هغه محصولات چې د بازار د افغانستان راځي، دا هغه ګمرک کړیږي. یعنې دا په دې معنا چې قیمتونه اوتومات جد دي او نور موږ به محصولات په ښه مارکیټ په داخل کې د افغانستان وجود کړي.
د ښاغلي متین په خبره دغه ستونزو ته په پام سره د کرنې، سوداګرۍ او مالي وزارتونو موسمي او ګمرکي تعرفې جوړ کړي چې په هغه فصل کې چې کورنۍ محصولات په لاس راځي تعرفې لوړېږي. د افغانستان د لاسي صنایعو ادارې مسؤلین وایي چې افغان حکومت د هیواد ته د بهرنیو لاسي صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د دغې ادارې مسؤل میر اعظم کیفر ازادي راډیو وویل چې اوسمهال د افغاني لاسي صنایعو بازار له ستونزو سره مخ دی او حکومت دې صنعت ته پاملرنه نه کوي. د ښاغلي کیفر په خبره اوسمهال په هیواد کې یو شمېر صنعتکارانو دغه صنعت ته شا کړې او نور کسبونو ته مخه کړې ده. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دې محلي اساس سره دا ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني او 45 پوله، یو یورو 4.5 افغاني او 45 پوله، یو پوند 1.1 افغاني او 70 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاثیر بولم له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه موندنې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي او 10000 کسان په دې هیواد کې د توبرکلوز ناروغي له امله مري. د یادې ناروغي د نښو نښانو او مخنیوي پاره به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په کابل کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کیدای چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره غلاستو.
مهرباني زنده باشین.
تاسو ولیدونکو هم کولای شئ چې خبرونه تر ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د استډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0992253. نن د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. متخصص ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. ډاکټر صاحب خبرونه په سر کې که د نری رنس په اړه معلومات ورکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، به عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی. د قسمت سوال شما ایتو عرض کنم که توبرکلوز یا سل یو ناروغي ده، یو ساری انتانی ناروغی ده چه دول میکروب لکبله چه اقا میکوبکتیرم توبرکلوز نمیگی انسانانو تا پیدا کیجی.
بله ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه چې په عامه اصطلاح ورته سل وي، په همدې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي. په خبرونه کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کې میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، که په دې اړه معلومات ورکړئ چې توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟
توبرکلوز یا سل په همدا ډول په دوه ډوله پیدا کیږي، یو د سیجی او بل بغیر نسجه. تمام عضویت ټول ارګانونه او ټول اعضا کیدای شي چې په توبرکلوز کې مصاب کیږي.
بله، د دو ډولونو په اړه که یو څه معلومات ورکړئ چې کوم ډولونه دي په تفصیل سره. یو سوالیدونکو ته وایي چې توبرکلوز چې په دو ډولونو ویشل کیږي کوم کوم دي او څومره خطرناک دي؟
توبرکلوز که به شکل توبرکلوز شش است، زیادترین واقعات توبرکلوز توبرکلوز شش است که این شکل بسیار خطرناک و شکل ساری ازی است. غیر از شش دیگه به تمام قسمت عضویت هم میتونه که توبرکلوز دیده شوه، یعنی توبرکلوز تمام قسمت اعضا مثل توبرکلوز روده یا امعا، مثل توبرکلوزای جلدی یا از غدوات لنفاوی که به نام جیلی میگن، و توبرکلوزای استخوان، توبرکلوز اعصاب یا توبرکلوز مننجیت و دیگه توبرکلوزای در نزد خانما اکثرا باعث اقامت از باعث توبرکلوز، و توبرکلوزای گرده، توبرکلوزای طرق بولی و انواع مختلف توبرکلوزای خارجی ریوی ما میگیم هم می باشه. ولی زیادترین واقع توبرکلوز 96 است که زیادتر ساری می باشه، از یک شخص به دیگه شخص بسیار سرایت می کنه و این قابل توجه جدی است و برای خود مریض و برای جامعه و برای دیگرها بسیار خطرناک می باشه.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو. نن په خبرونه کې د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بلی ستاسی غاگاو رو میره بنیو که
خوزیانی ما ویر ما را سپرکلوز 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 را سپرکل
تبرکلوز سر نقش نشانیه داریم
بلکل سمه دا نو داغه پختنه با دکتر سیب زواب که چه دا توبرکلوز اصلی نخی نخانی سدی میره بانی
خدمتی هموطن ما اعتراض کنم که زیادترین واقعات توبرکلوز گفتیم توبرکلوز شش می باشه. اولین آثاری که یا علائم یا نشانه هایی که پیش مریضای توبرکلوز شش می باشه او سرفه هست. کسایی که اضافه تر از دو هفته سرفه داشته باشه، دست سرفیش بلغم باشه و اینا رو ما میگیم که احتمالاً این مریضا مصاب توبرکلوز شش باشه. پالوی از این میتونه که ضعیفی باشه و تب باشه و تب ضعیف و از طرف شب یک عرق خفیف باشه، زایی شدن وزن، ضعیفی عمومی بدن و این مریضا وقتی باز قطعی میشه که ماینات ساده ازی اونمو ماینه بلغم است که او باید زودتر اجرا شه، بازو او را ثابت میکنه که آیا این مرض مصاب این شخص مصاب توبرکلوز است یا نیست.
بله دوستانو کولشه چې تاسو هم ټلیفون وکړي بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا پښتون ډاکټر صاحب نه کوم اوس دا یو نوې مرض د دوی درې میاشتې کې پیدا شوې دی په ورداګو کې دا د چټ پټه دا ګردای ورته وایي موږ دوکای له ګردای دا یو برېس پیدا کیږي هیڅ دواې نه کیږي دلته ډېر خلک د مساجم کوي برا ولسوالۍ په غزني کې خو پرت نور سره چې ډاکټر صاحب هغه کوم چې د دغو یو هغه تشری کدو خلکو ته چې څه وکړه ډېر خلک غریب هم دي د وس نه یم تېره دا د ملی څوک وایي او شلان د مرې ناست دي څوک وایي دا مرض بېخي ډېر سوی دا د څه شي نه پیدا کیږي دا ولې پیدا شي.
تاسو په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې لري نو بیا به تاسو مفصل ځواب درکې.
ببخشید مطلب گفتین کې کدام مرض ده ورده کجا پیدا شده چه تکلیف داره؟
بلی.
سلام علیکم. گفتم که شما گفتین
دکتر صاحب جوری بخیر
مهربانی زنده باشی. گفت چه قسم تکلیف
پارسین داشته هغه دا د ورزګ کسي د دنیا ستګي یو مرض پیدا شو دی دا د چاپ په او دا چوکوي مراد او دا ګردی کې یو درد پیدا کی چې دا د لاندې تخم سره ویدل کیږي دا څنګه چې یو نه په اوی خلک په دغه د پنځه څلوېښتو نه د پنځه دېرشو نه تر پنځه څلوېښتو کالو پورې دغه خلک پخته شوي دي که د دغه د یوه مهرباني وکړه ور وښورده.
ای آثار و علائم را که شما گفتین ای به توبرکلوز نمیمانه، ای توبرکلوز فکر نمیشه. شما میشه که ای مریض بیارین در کابل ایجا بیارین در شفاخانه دیده میشه، مقصود در شفاخانه وزیر اکبر خان بیارین دکتر صاحب ایجا میبینن انشاءالله مشکل شما حل میشه، ای به توبرکلوز فکر نمیشه.
من نکول دغه ورونه دوستانو نن توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. که د اړوندې ناروغي په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ټلیفون وکړئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ځواب کړي. بل اوریدونکی هم دی چې ګورو دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه ولی جانم د هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ نسخه سره په تماس کې یم.
مهرباني وکړئ که د توبرکلوز په اړه کومه پوښتنه وي.
د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا مریض یو کس نه بل کس ته تبادله کیږي که یا؟
دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د یو شخص نه بل شخص ته د ناروغي سرایت لري که نه. نو ډاکټر صاحب به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ولی جان ورور دا مرض د یو شخص بل شخص ته ساري ده انتقال کوي تر هغه پورې چې هغه شخص چې ناروغ دی هغه تداوی نشي دا مرض ساری دی خطرناک دی. بل شخص که یو په یو کور کې یو ځای کې که اوسیږي دا کېدای شي چې هغه سالم یا روغ شخص ته سرایت وکړي.
بلې ډاکټر صاحب توبرکلوز تر ډېره د کوم عمر کسانو ته پیدا کیږي؟
توبرکلوز په هر عمر په هر سن په هر عمر پیدا کیږي خو ډیره سوار لسکال تر 15 سال وقال ډیر واقعیت پیدا کیږي.
احمدی لزابل نه په لیکه کې د مهرباني وکړي احمدی صاحب. بله ستاسو غږ اورو.
سلامونه
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام ورسته زما مله او وخت مله تاسو ماتره مې را دونه د کارکون کې څنګه دغه پښتنه دغه تیر ورشه
د تاسو یو ډاکټر صاحب قابله و او د تاسو مېرمنه و ما یو تغور ته ویلې و
نو تاسو موږ تخنیکی همکار سره خبرې وکړي تاسو ته ادرس درکې
ډاکټر صاحب هغه نه ډاکټر صاحب ګلنار
بلی ګلنار ادرس به موږ تخنیکی همکار به درکې تاسو سره په تماس کې شئ ډیره مننه کومه بله پوښتنه ونه لرئ نو ستاسو اړیکه پرې شوه ډاکټر صاحب رازو د توبرکلوز ناروغۍ په اړه غږیږو یو بل اوریدونکی هم دی چې ګورو د دوی پوښتنه څه ده سلام علیکم
مهربان نفهمیدم سوالتان تکرار کنین یک دفعه
ډاکټر صاحب دوی وایي چې توبرکلوز معاینات کړي او دوای هم اخیستې خو څه تاثیر نه لري تاسو که مشوره ورکړي
تداوی توبرکلوز بر 6 ماه است 6 ماه تداوی توبرکلوز ختم شد ان شاء الله مریض 100% خوب میشه و در ختم 6 ماه بعدم باز دوباره معاینه میشه و در اون معاینه راپور میتن که بله کاملا خوب شد دواش قطع میشه من میفهمم که شما دوباره معاینه کردین 6 ماه بعد
دوی لکه ریکا پریشوا ډاکټر صاحب کده دا و شپږ میاشتو پتراس کې کڅوک دغه درمل پری دی نیمایي کې نو دغه ناروغي له سر نه تکرارېږي به چې ډاکټر ته ورشي کنه
د توبرکلوز تداوی ډیر مهم دی چې منظم بدون وقفه بلا وقفه باید تکمیل شي کله چې شخص تداوی پریگدی نیمگلی پریگدی آقا که دایشی چه یا بل دور توبرکلوز آقا مقاوم توبرکلوز نمیگی او عادی توبرکلوز نه دیر خطرناک دی که دایشی پا آقا بدل شی لده که بلا دیر مهم دی دیر ضرور دی چه یا مریض یا ناروغ آقا مکمل تداوی تکمیل کلیش پک میاش منظم د مشورې لاندې د ډاکټر او سی کارمند مشورې لاندې مکمل تکمیل کیده
مننه حاجی صاحب عظیمی له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ حاجی صاحب
تشکر کوری زنده یو سی خدای دې تاسو ښه سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او ټول کارکونکو ته زده لږ
علیکم سلام مهرباني وکړئ
زه به ډاکټر صاحب نه په فارسي پوښتنه وکړم که تاسو
ډېر به ښه شي مهرباني
تشکر ډاکټر صاحب محترم آیا اگر یک مادر با مرض توبرکلوز گرفتار باشه و طفل او مادر آیا سلیزو تاثیرات داره و دیگه سوالی می بود ای از ایتسی میمانه که از خاندانی میمانه توبرکلوز بره یک خاندان که یک نفر از او خاندان گرفته باشه مادرش اولادا و نواسا و دیگره ایش من به او مساج شد و تشکر از استوازی شما
دیر مننه دکتر صاحب تسیم ربانی
زنده باشین جناب عظیمی صاحب بسیار تشکر از لطف شما سوال بسیار خوبه کردین مادری که به مصاب مرض توبرکلوز باشه طفلش باز اهتمامات وقایوی است که اونو مد نظر گرفته میشه تا طفل صحتمند باشه مثلا طفل باید در اول باید چک شوه که طفل توبرکلوز نگرفته باشه اگر گرفته بود بازو تداوی توبرکلوز میشه در غیر از او باز واکسین میشه و در غیر از او مادر دوای خود بگیره و در اثنای مثلا اگر شیر میته امو اهتمامات مخصوص مثلا دهن خود بینی خود بسته بکنه با یک دستمال و هیچ کدام مشکلی نداره میتونه طفلش شیر بگیره یکی و خوشبختانه توبرکلوز مرض ارثی نیست از طریق ارثیت نقل نمیکنه یعنی پدر کلان یا مادر کلان یا پدر مادر کس اگر طفل توبرکلوز داشته باشه اطفالش به طور ارثی توبرکلوز نمی داشته باشن
مننه عبدالقادر کندهار نپلی که دایی مهربانی وکړه سلام علیکم
مهربانی آقای عبدالقادر کریم د کندهار ولایت
سلام تاسو په ډاکټر
صاحب. علیکم سلام مهرباني.
اول خو مې ډاکټر صاحب مفصل پر دې باندې خبرې عوامل باندې خبرې وکړلې. څه څه بلوز روان دي چې انسان قربان دي اخته شي. د دې مریضۍ اخته کړه چې چیرې درملنه پر وخت باندې او پر هغه زمان باندې ولیکي، دا کومې داسې نورې ناروغۍ ورسره تړل دي چې د انسان قربان دي اخته کېږي، او د دې هغه اساسي لامل د انسان هغه اول پړاو چې انسان په دغه مریضۍ باندې اخته کېږي لومړی پړاو یې د څه څخه پیل کېږي، او باید دغه انسان چې د درملنې پر ځای باندې مثلا بیره ولاړېږي د دې پر ځای دی زه خپله دا یو کوچنۍ مریضۍ په حیث په خرڅ نه کړم ریزش مثلا دغه فکر باندې ورته وکتل او دوا علاج یې په هغه دستي وخت کې په هغه مهم وخت کې ولسي او علاج یې وکړي کوم تاثیرات به ولري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
مهرباني محترم عبدالقادر خان، خدمت شما پیشتر هم گفتم که توبرکلوز عاملش یک میکروب است، یک او باعث مرض میشه، زیادترین واقعاتش توبرکلوز 6 میباشه، وقتی که کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه بکنه در سرفهش بلغم باشه و او احتمالاً توبرکلوز شده داشته باشه باید معاینه بلغم شوه، و آثار علائمش ای است که اونمو سلفه است که خوب نمیشه با دیگر دواها و ضعیفی است و روز به روز باختن وزن است. اگر به موقع امو وقت کشف شود تداوی شود بسیار زود آسان خوب میشه، اگر تداوی خود نکنه یعنی تال بخوره وقفه ها پیدا شود مدت بگذره بازی پیشرفت میکنه و باعث تخریباتی میشه در قسمت 6 که بازی تداویش یک ذره مشکل تر میشه، و هر قدر زودتر کشف شه و تداویش اونم قدر زودتر بی مشکل خوب میشه انشالله.
مننه. بل اوریدون که نوردین پکتیا ولایت نه، مهربانی وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. یو انسان دې سلام علیکم.
بل کومه پختنه هم لري؟ ډېره مننه. مخکې عبدالقادر خان هم دغه مسئلې ته اشاره وکړه، اساسي لامل څه دی د تبرکلوز؟ آیا ککړه هوا یا نور عوامل لري؟
عامل اصلی یک میکروب است که به نام میکوباکتریم توبرکلوز زیاد میشه، ولی بعضی زمینه های مساعد یا بعضی شرایط مساعد است که مریض شدن آسان میسازه، که از او جمله میشه که هوای آلوده، هوای ملوث و مثلا شرایط اقتصادی خراب باشه و زندگی کردن با مریض توبرکلوز باشه، معافیت پایان باشه، دیگه امراض مثلا شکر رو دیگه عادت ها مثلا سیگریت و اینطور چیزا اگر کس عادت داشته باشه، اونا امکان دارن که اگر به تماس مریض توبرکلوز زیاد قرار بگیرن وارد توبرکلوز بگیرن.
اوریدون که لرول هلمن ولایتنا دوستانو تاسی هم کولی سی چه برخ وخلی خود اخبرونی ورسته شی بیدی در اوریدون که بوخلو نو بیا بخبرون تزو. سلام علیکم، میره بنی اوکای.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، میره بنی.
پروانه ده هلمن ولایت سا سرپاڑی که
کیم خواه منگاورو که کما بختنه لریم.
دا ډاکټر صاحب محترم، دا ډیر جذب سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته. سلام
علیکم. سلام.
زما پر بده چې دې د سپین سپین ټپونه دا ډیر وخت کې چې پیدا شوی دي، دا چې دوا پکې شکیر چې دوا باندې بند کې بیا به د مریضۍ بته دوامدار شي.
ښه، نو ډاکټر صاحب مشوره در کی که پختنه یخیستی نو تسته به معلومات در کی.
خدمت شما ایتو عرض کنم که این لکه های سفیده که در جلد شما پیدا شده این به توبرکلوز فکر نمیشه، این دیگه مشکل جلدی میباشه، شما میتونه امرای متخصین جلدی و مشوره شوین، انشالله دوامیتن خوب خواهد شدیم.
مننه. دکتر صاحب، آیا حیوانات و هم انسانانو تا توبرکلوز انتقالی کنه؟
زین وقت یو دول مرض دی چه اغا تو بقری توبرکلوز وایی، این که دایشی چه شدینه چه اغا پاستوریزن نیوی اغا خام اوموی، که دایشی چه یو نوع توبرکلوز چه بقری توبرکلوز نمیگی پیداشی انسان تا.
مننه بلوریدون که دای په لیکه کې ګورو چې دوی هم کومه پختنه لري. ډاکټر صاحب مخکې د عواملو په اړه هم ویلي او نخونه خنو په اړه د نری رنز کته سره پاتې نورې پختنې نو کولای شي چې ټلیفون وکړي. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0995215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. بلوریدونکو السلام علیکم. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
خو زه خپل سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده نه کوم
راځه. مهرباني وکړئ کومه پوښتنه
وکړئ. ما ډاکټر صاحب څخه سوال وکړ تبرکلوز یو څوک چې په تبرکلوز اخته شي هغه څه نه پرهیز لري او که یو څوک د تبرکلوز تداوی وکړي د دغه تداوی په حالت کې د یو شخص او بل شخص انتقال کوي او نه کوي دغه سوال ته که جواب راکړې به مې
سمه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. زما سلامونه عمومنۍ. څوک چې په تبرکلوز اخته شي هغه هیڅ پرهیز نه لري. هر ډول غذا کېدای شي چې استفاده کړي هیڅ پرهیز نه لري. خوشبختانه کله چې تداوی شروع شي لدریونه وروسته ډیر خطر د سرایت ډیر کم کیږي، ډیر لیک کیږي تداوی پس لدریونه تداوی نه.
مننه دوستانو. نن توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د نری رنز د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبد الله شیرزاد را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. شیرزاد صاحب ستاسو غږ اورم، مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ټول همکاران ته سلام وایم. ما دا پوښتنه ده چې د برکلوز سره کومه مریضي چې ده چې مریض پاخته وي چې دوا وکړي بیا هم د بلغمې زیات وي او اکثره کسان په دې مریضي نه اخته بلغمې زیات وي، د دې دوا څنګه تشخیص وکړو او که دوا د ده موږ ته راشي دوا شي موږ به ولیکو؟ بلغم زیات وي ده اکثره خلکو ده.
زین نور شیرزاد صاحب ته داسي وایم چې زین نور ناروغیان هم دي چې هغه بلغم لري لکه از برانشل اسما و سینه و بغل. خو تشخیص د توبرکلوز د بلغم ماینی دي چې هغه یو ډول مخصوص ماینه دي. کله چې توبرکلوز رد شو بیا کېدای شي هغه بل ځانګړی دوا لري.
مننه ډاکټر صاحب. کچیرې د نری رنز درملنه په خپل وخت ونه شي څومره نوړې پایلې لري؟
د نری رنز درملنه کله چې په وخت نشي هغه ډیر ما مخکې هم وویل چې بیا تخریبات پیدا کیږي. په سږو کې تخریبات پیدا کیږي او کیدای شي چې بل نور خلکو ته دا سرایت وکړي او تداوی ژر نتیجه نه ورکوي.
او که چیرې مقاومت پیدا کی مخکې تاسو یادونه وکړه بیا دا هم کومه حل لاره شته؟
دغه کله چې توبرکلوز مقاوم شي یا مقاومت پیدا کیږي هغه ډیر طولانی مدت تداوی لري، دوه کال تداوی لري او تداوی هم ډیر مشکل دی، ډیر سخت دی. خوشبختانه په کابل کې د مقاوم توبرکلوز تداوی اوس کیږي، بیا هغه مریض هغه ناروغ بستر کیږي تر نظر لاندې بیا تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب د توبرکلوز د درملنې مرکزونو په اړه که خلکو ته معلومات ورکوي چې څومره په دغه کې بېلابېلو برخو کې دغه مرکزونه شتون لري او کولی شي چې دوی نږدې مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي؟
خوشبختانه د توبرکلوز مرکزونه ورځ په ورځ ډیر کیږي. موږ په ټول افغانستان کې په لیر لیر ولسوالیو ګوټ ګوټ کې موږ مرکزونه لرو زمون مرکزونه دوه ډول دی، یو یوازې تداوی مرکزونه دی بلې تشخیص او تداوی کیږي، یعنی په ځینې مرکزونه تشخیص بیا تداوی کیږي که تداوی و دلته یو ځای تشخیص بل ځای کیږي بیا د تداوی لپاره نور مرکزونه تلیږي. مونږ په ټول افغانستان کې نږدې 1300 مرکزونه لرو، تر ټول افغانستان کې مونږ په خخ لرو مرکزونه خوشبختانه دیر دی او تداوی رایگان ولیادی کافی او مکمل دوا یو شان دوا د ښه کوالټی ښه کیفیت دوا مونږ ټول مرکزونه کې لرو.
مننه دوستانو د خبرونې ورسته برخه ده، او د خبرونې لمړۍ نیمه هم همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې کولای شئ چې د نری رنس په اړه بیا هم کومې پوښتنې پاتې کیږي نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. په کابل کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور را سره په خبرونه کې مل مدای چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو د خبرونه په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کوو، او تاسو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. نو د خبرونو ور رسیږي. تازه خبرونه به له احمد حنایش څخه واورو چې دا وسره سره په سټډیو کې دی، او بیا به